द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم برانو قدر منوری دن کو دا دا وائس اف امریکا دیوا راڈیو دا ٹی وی یو ساتا خبری خبرونه دا نن دا جمعی ورز دا کال 2015 جولائی دا میاشتی درائی منیتا دا دا وقت پاکستان کی دا شپی لس پا افغانستان کی نهنی می و واشنگتن کی دا غرمی یو بجه دا پا دی یو ساتا خبری خبرونه کی در تزاش پاکو من
اوز رحمان بوده ره
هر کلی وایو او رازو دا خبرونو مختصر تفصیل تا
او مختصر تفصیل کې اول دا درته وو چې نه خبري خبرونه کې لرو وایو بدات چې پاکستان کې تر اوسه پورې د اتم ان اف سی ایوارډ ورکول اعلان ول نه کیږي او سېنېټر افراسیاب خټک د مرکز نه صدر مکوي په داسې حال چې یو وشتم او اتلسم آئینی ترمیمونه هم پاس شوي دي وایو بو درته چې د عثمان زو دوست محمد خان کاکا څوک او اخر هغه په اتیو کال عمر کے وجل شوے ولی دے پا دی خبری خبرونا کی بتا سو بوزو ویانا تا چرتا چی دا ایران او امریکا دا خارجہ وزران ترمنزا دا ایران پا جوہری وصلہ مذاکرات کی گی خطر وصف پورے سا پریکڑے تا منشتے دے او دا سی یوش میں نور مهم تفصیلی خبرونا ہم پا دی خبرونا کی لرور آزر ہو سائی او د خبرونو په تفصیل کې بوس لار شو د پاکستان قبایلی سیمې شمالي وزیرستان په لوته چت چنن د پاکستان د ځواکونو مشر جنرال راحل شریف یو وار بیا سفر کړی دی ویلي دی چې په دغه سیمه کې دوی د افغانستان سره نږدې د شمالي وزیرستان په مختلفو علاقو کې دهشتګردو ته ماتې ورکړې ده او دهشتګرد په تیښته دي د دې علاقې چې د پاکستان پوځ سر لخکر جنرال راحل شریف سفر کوو په دې موقع باندې د پاکستان د آی ایس پی آر چې کوم ویبپاڼه ده پاغې باندې ورکړل شوې دي چې جنرال راحل شریف د شوال د هغه مهم ځایونو سفر کړی دی کوم ځای چې په پوز په عیني حال کې ترهګرو خلاف عملیات کړي دي او دغه سیمه د هغونه صفا کړي ده په دې موقع جنرال راحل شریف وی دا هم ویلې دي په ټول هیواد کې به د ترهګرو د دوی د همکارانو او مالی مرسته کوونکو په ضد بغیر د سفرک نه ګامونه پورته کوي د پاکستان پوز په دغه سیمه کې د تیر یو نیم کال د هسې عملیات کوي وایي چې د دغې نه 80% علاقه دوی صفا کړي ده خو د سیمې نه د آزادو لارو د دغې خبرونو تصدیق نه کیږي بلې لوري ته د قبایلي سیمو د اپاتونو د انتظام لاندې ادارې فاټا ډیزاسټر مینجمنت اتارټي ویلي دي د شمالي وزیرستان بې کوره خلکو بیا ودانولو په لړ کې نن هم ګامونه پورته کړل شي او تقریبا 190 کورنۍ چې دي هغه مختلفو سیمو ته بیرته لیږل شوي دي
د پاکستان سپریم کورټ د ترهګرۍ پر خلاف جګړه کې د پاکستان د حکومت او د فوج کوششونه نیمګړی بللې دي د یوې اورونې په وخت د سپریم کورټ جج جواد اس خواجه ویلی دی چې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د پاکستان لخوا د ترهګرۍ پر ضد نوې تګلاره یا نېشنل اکشن پلان د اولس سره دوکه ده د ویلی دی چې پوځي عملیات ضربیا سب او هم د حکومت لخوا جاري کوششونه نیمګړي دي او دی دغه کوششونه وایي چې په هیواد کې د ترهګرۍ پیښې هم کمې شوې دي خو بیا هم دغه څه ګامونه پوره نه دی بل خواته د پاکستان حکومت او پوز وایي چې په ملک کې د ترهګرو پر خلاف جاري عملیات او د دې کوششونه تر ډیر حده کامیاب شوي دي او په دغه کې کامیابی هم لاسته راوړي دي
او د پاکستان او افغانستان د چارواکو ترمنځ د اختلافونو خبر درکو خو ول موجود د پاکستان پنجاب صوبې لاهور خار ته چرته چې پولیس افسر ویلی دی هغه یو ملا گرفتار کړی دی چا چې د دوا عیسایانو د خزي خاون د قتل لپاره خلق را پارولې وو دغه تانیدار ویلی دی چې ملا پرون د زیارت پورز باندې پولیسو باندې فشار اچولې وو چې دغه دوه کسان دی اونیسی او هغه د قران سپکاوي کړی دی خو تانیدار د خبری ادارې رایټرز تر مخه سهیل ظفر چټا ویلی دی چې هغه مولا ته ویل څه ثبوتونه ورسره نشته دی چې د عیسایانو د قران سپکاوي کړی دی ځکه دغه خلاف د اسلام د سپکاوي قضیه نشي درج کولی په لاهور او پنجاب کې په وروستیو کې داسې یو شمېر عیسایان د قران د سپکاوي په تور کې مولانو د خلکو راپارولو نروستو وجلې دي او ژوندۍ سزولې دي په پنجاب کې پخوانی گورنر سلمان تاثیر هم د هغه ذاتی محافظ ممتاز قادری په ګولو وشته و ځکه چې ممتاز قادری ګڼل سلمان تاثیر د قران سپکاوي کوي
په یونان کې به اتوار پر سباله د اقتصادي کړکیچ د ختمون لپاره د اروپایي ملکونو څخه د امداد اخستو یا نه اخستو پر سر ریفرندم کیږي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اردن کو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دیو ساته خبري خبرونه کې یو شمیر مهم ریپورتونه لرو. خو اول کې درته د وایو کچري تاسو ډیو ریډیو اوري او په اوریدو کې سم مشکلات محسوسوي نو کولای شئ چې په www.divaradio.com انټرنیټ چکم ویب سټ ته پاغه باندې موږ خبرونه وګورئ هم او ووري هم. د لو کې تاسو سره موبایل وی او پای کې اپلیکیشن یا اپس چې د کم ټیون ان دی هغه کول شي ښکته کول شي نو ښکته کوي وی او ایډیو پکې سرچ کوي موږ اوریدل شي زموږ د اوریدو یا کتو لپاره نورې لارې کې ټویټر وی او ایډیو او فیسبوک وی او ایډیو هم تاسو کارول شي. د یو ساده خبري خبرونه کې موږ څنګه تاسو ویلو یو شمېر مهم ریپورتونه لرو. خو په لومړي سر کې موږ اشفاق مومند خپل اردوونکو ته
بالکل
د شمالي وزیرستان چې کوم نن سفر شوی دی دغه حال ورکو. زه به اردوونکو دا ویم چې د پاکستان د پوز د ځواکونو مشر چې جنرال راحل شریف نو هغه د شمالي وزیرستان سفر کړی دی او په دغه سفر کې هغه د پاکستان د ځواکونو چې کوم ویان د اداره د ایس پی آر د هغه چې کوم مشر دی جنرال آسم سلیم باجوا هغه په خپل ټویټر ویلي دی چې جنرال لاهر شریف په دغه سفر کې د خپلو ځواکونو د تکړتوب د هغو د چټکتوب او په دغه جګړه کې د بریالیتوب ذکر هم کړی. دوی هم ویلي چې تر هغه چې په دې سیمه کې چرته هم دی موږ به هغې پسې تر هغې پورې لګېدلی تر څو پورې چې ما ختم کړی نه دي. دوی مخکې هم د زلدا خبره کړې وه چې تاسو 80% علاقه چې د هغه موږ د هغې نه صفا کړې ده. بلې لوري ته موږ
بالکل رحمان بن رئیس صاحب د نن ورځې چې کوم دی نو درې داسې لوی خبرونو د قبایلي سیمو سره تړاو لري. په هغې کې لومړی خبر چې په میډیا خپور شو په هغې کې قبایلي سیمه خبر ایجنسی 83 موا چرته چې د پاکستان د پوزی سرچینو څخه خبرونه خبره شول چې ګینه دغلته پوزی عملیات د خبر ټو په نوم باندې کم شروع کړی شي او هغه سرته ورسیده او په دغه کې 95% علاقه دی د ترخګرو څخه پاکه کړی ده. خو دغلته کې بیا ځینې نورې علاقې چې د کچکول په نوم باندې یادیږي او ورسره یو خوا کې بل علاقه هم ده. دغه ځای کې اوس هم د ترخګرو جالي موجود دی او دی وایي چې تر څو دی د دغه ځینې ترخګر تختولې نه نو دغه عملیات به دغلته جاري. د دې سره سم تاسو د شمالي وزیرستان خبرو کانو د پاکستان د پوز چې کم ستر مشر دی راحیل شریف هغه نن دغه قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې شوال سیمه ته سفر کړی دی. دغلته کې د پوز د مشرانو سره خبرې اترې کړې دي او د پوز لخوا د سیه غیته د پوزي عملیاتو چې کم دغلته کې د زربیاسه په نوم روان دي د هغې تفصیلي حال تیر کړی شو او دی دا خبره هم دغلته کې وکړه چې تر څو دغلته کې ترخګرو ته ماتې نه ورکړی شي په مکمله توګه ختم کړی شوی نه نو وایي چې په پاکستان کې به د ترخګرو خلاف دغه جنگ جاری. دا په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان یو سل او نه ونوي کورنۍ په نن ورځ کې خپل سیمې ته ستنې شوې دي میرالی ته او د دې هم ویل دي چې دغلته کې دغه د کډوالو د ستنېدو پروسه کې 13 ورځ هم تر یو سل او سشپېته خوشا کورنۍ چې کوم دی نو هغه پرون ستنی شوې دي.
بالکل اشفاقمن کوم د اکسونه چې زمونږ کتونکي د وخت په انټرنیټ په خپل ټي وي باندې ګوري دا د پاکستان د ویب سایټ چې کوم دی د ځواکونو آی ایس پی آر په هغه باندې اور کړی دی او په کې خی چې جنرال لاهر شریف آلته د خپلو ظلمو کم چې د پوزي دغه حوصله سی واکوي او ورته وای چې دا جګړه به اخر د پاکستان پوز ګټي. خو یو ور بیا تکرارو چې په دغه سیمه کې د تیر یو کال راهسې عملیات روان دي.
بالکل او دا سه هم د چې رحمان بن رئیس به د قبایلی سیمې زیاتره خلک چې هغه د پوز سره ودرېدلی وو د وسلوالو یا د طالبانو پر ضد دغلته حغی پر ضد باندې هم هدفی وجنې شروع شوې دي او 13 ورځ هم څلور دغه کسان پاغه هدفی وجنو کې وجل شول. بیا د سیړونکو لخوا په دغه باندې نظرونه مخې تراغلل کې د پاکستان پوز دغه خپل عملیات ختمي او کډی رانغاړي نو باید چې دغلته کې د لخکرو چې کوم مشران دي ټاکلي دي یا د امن کمیټې دي یا سرشتي دي نو د هغې تحفظ دي هم یقیني کی ځکه چې دوی د غزې څخه راوځي نو د دغه خلکو ژوند په خطر کې پریوتې شي.
بالکل دغه یو خبره به اوریدونکو ته موږ ښکار کړو او غدا چې په دې موقع څنګه چې د ډیوري ریډیو سره وخت په وخت کډوالو خبرې کړې دي ورته خپل مشکلات بیان کړې دي هغه کې دا هم د چې کچري پوز وای چې اتیا فیصد علاقه دوی سپا کړې ده نو تمام خلک ولې نستنیږي په شمالي وزیرستان کې ولې یو مخصوص علاقې ته خلک ستنیږي نو هغه بیا دا وایي چې کوم خلک مخکې لکه یو مرکه کې اوریدونکو ډیوري ریډیو ته ویلي وو چې کوم خلک هلته لاړو نو هلته کې هغه بیا هم محسوسولې چې خطر موجود ده او تخفوز تر اوسه پورې هغه تمام علاقه د دهشتګردو نه صفا کړې نه ده کوم چې دا وکیږي. خو بیا هم په مطبوعاتو کې فوز داسې ښایي چې د اتیابس د علاقه صفا کړې ده او د کډوالو د تګ لړۍ چې ده په مزه مزه مرحله وال شروع کیږي. نو ګران اردوونکو دا د شمالي وزیرستان صورتحال چې تاسو مو درکو د کډوالو صورتحال د پوز د سر لخکر صورتحال د ډیوري ډیو سره اوسه یو لږ لحظه کې چې بیرته راشو تاسو بیا بوزو د خیبر پختونخوا چا څه دی په لوته څه چې د خان کاکا یا دوست محمد خان مړی خاور ته سپارل شوی دی. دوست محمد خان کاکا څوک دا به ته وایي سولو زو کرا سره اوسه.
تاسو وایس اف امریکا دیو رادیو اوري.
دوست محمد خان چې د خان بابا په نوم باندې پیژند شو خدای خدمتگار تحریک کې د باچا خان بابا سره کلک ولاړ ملګری وو او د هغې وروستو هم د قامی پټۍ لپاره هلې ځلې کړې دي او تر اخره چې د اتیاو کالو په عمر کې تیره ورځ د نامعلومو وسله والو لخوا اوویشتې شه د خپل دغه هلې ځلې جاري ساتلې وې. د خان بابا په حق لبانې د ډیور ډیو خبریال ارشد مومند تاسو ته راپور وړاندې کوي چې ویډیو وی راپور دی او د هغې ځای ته ورغلی دی. نو راځئ چې دغه راپور ته وګورو.
خدای خدمتگار دوست محمد خان یا خان بابا تیره ورځ د عوامو نېشنل ګوند د دفتر کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی. پولیس وایي پلټنې یې پیل کړي. خان بابا خپل ټول عمر پښتون ملت پاله سیاست ته وقف کړی او د هغه یو نږدې ملګری حمید خان وایي چې د بچه خان بابا سره یې هر سیاسي تحریک کې برخه اخیستې او ورسره د قیدوبند سزاګانې یې هم یو ځای تېرې کړې.
داسې وه چې د بادشاه خان د دور نواله تر د ایمل خان د دور پورې په هغې ازادۍ په تحریکونو کې د ټول جیلونه لیدلي. ما چې ته څومره اورېدلي د ډي ای خان جیل د هریپور جیل ایون دا چې ما دام ته اورېدلي چې بادشاه خان سره دې پتاي ریسټوس کې هم دی چې څو وخت نظر بند وو نو دې وسره په هغې کې هم نظر بند وو. نو لکه ډېر زیاتې چې څومره این پي کې د بادشاه خان نواله تر ننه پورې چې کومه این پي ده په دې کې چې څومره تکلیفونه تیر شوي دي هغې کې د ټولو نه زیاته برخه چې وا خان بابا هغه منتلې ده.
د خان بابا پلارني کلی اوتمنځو ته د دعا لپاره ګڼ شمېر خلک را روان دي چې پکې سیاسي او سماجي کارکونان هم شامل دي. پروفیسر اجمل خان هم دغه دوا ته راغلی او وایي د یو لوی اساسې نه محروم شو.
ډېر داسې مشران چې لاړ چې نو د هغې هغه خلا پوره کېدل ډېره مشکله ده. ډېره زیاته مشکله ده ځکه هغې چې کوم جون تیر کړی دی کوم مرحلونه تیر شوي دي نو هغه حالات اوس بدل دي. سو هغه دغه نه دي کومې سختې هغې تیر کړي حالات زموږ د ملک هم بالکل هر څه بدل شوي. دا کومه واقعه چې وشوه نو دا خو سړی په سوچ کې هم ناراضي چې داسې به کېږي چې نه دې دوست دشمن پیژنې چې څوک دی او کوم طرف نه راغی او څنګه راغی او څوک. بس د ملک حالات داسې دي سړی له پې افسوس پرځي.
د خان بابا ژوند نورو خدای خدمتګارو شان ډېر ساده و. په کمره کې یې خپل یادګاري عکسونه لګولي او کوټې ګوټ کې یو رباب هم پروت دی او د هغه زوی شیراز خان وایي دا رباب ورته غنی خان ډالۍ کړی و
او شوق بس دغه کلی خلک سره کم خاده او دا اجره کې به رباب ما باپ خپل وسره غنی بابا وته ور کړو او ابم راته غنی بابا هم دلته جراته زیات تغه به بي سره وږي ابا زیات دلته را تاک سر بده شپې راغي مونږ به کورته او تخته ما تل پلار وي نو یو ځل راغي نو مونږ کورته ځکه چې اخو بیا وی چې بس رباب او خو بس بل کار به نو خو دغه سړی وږي نو مونږ چې کورته لاړو نو وي کټونو ته وکتل چې ښه وی نه سړی وته وی چې وی خو چته تلی دی وی چې ختلی دی خو به سپلو جوړ تلی دی ځکه چې موږ تیر تکه سپلې پری خې وی وی چې چته تلی دی خو سپلې خو دلته پری خې دی دا څه قسمه لا غوې.
د خان بابا بچوی د پلار د مرګ پلټنې دی وشي او ملزمان دی زر تر زره د قانون گرفت کې راوستل شي. د همکار شمالي سره ارشد مومند، وایس اپ امریکا، ډیو ریډیو ټی وی، چرسدا.
تاسو وایس اپ امریکا ډیو ریډیو اورئ.
د پاکستان افغانستان سره ډیر اوږده پوله ده او په دې کې دوه چې کومه غټه دروازې دي، یو د چمن د بل د تورخم ده. د چمن په دروازه باندې د دغه سیمې کاروباري شخصیت حاجی داروخان ډیوري ریوته وایي چې د دې پوله او په دې پوله باندې کېدونکو کاروبار اهمیت نه یوازې د افغانستان لپاره دی بلکې د پاکستان لپاره او د دغه نور چې ګاونډي هیوادین دغه لپاره هم زیات دی. په دغه لار باندې د روزانه په حساب سره د سونو پښمره کې ګاډي زیرا زی، د زرګونو پښمره کې خلک زیرا زی، محصولات چنګي ټیکسونه ورکوي او دوړو ملکونو ترمنځ تجارت یو اهم ذریعہ هم ده. حاج داروخان د ډیوري ډیو خبريال نه مسره حدید چمن پوری ته بوله دی او هلته د تبوسونه کړی دی. په ویډیو کې ګورو
د چمن د لارې نه صرف د افغانستان سره زموږ تجارت دی بلکې دا د منځنی اسیا لپاره د ګوادر د لارې د ټولو نږدې لاره ده. د ګوادر د لارې چمن 900 کیلومتره دی، نو په دې حساب باندې د ګوادر څخه چې کومه فاصله ده دا و ترکمنستان ته د تورخه مسله هم نږدې ده. یعنی موږ دریم څلورم ملک ته لا هم چې ځو هغه په دونه فاصله باندې دی چې ته در نورو لارو دا نږدې ده. او د ډیر خوشایندی خبره دا ده چې موږ د پاکستان د حکومت او خصوصا د بلوچستان د حکومت چې د ګوادر څخه در سوراب پورې چې کوم لار جوړ کړې ده پر دې لار باندې ډیر زیار کښلې دي. د دې سره به د دې چمن د لارې تجارت ډیر پرمختګ وکړي او دا تجارت به ډیر مخته ولاړ شي. د چمن د لارې دا تیسوینې دا وسم دلته د ګاز موټران ولاړ دي چې دا د ترکمنستان سره راغلي دي. نه صرف د افغانستان سره زموږ تجارت دی بلکې د دې لارې موږ منځنی اسیا او یورپ ته هم د دې لارې څخه ډیر زیات تجارت ته امید لرو چې د ګوادر سره به ان شاء الله دا تجارت بیخي زیات شي. او دویمه خبره دا چې د افغانستان سره زموږ تقریبا د 2 میلیارډ ډالرو تجارت د ایکسپورت د لارې دی او تقریبا د دې په نیمایي باندې د امپورت د لارې موږ د دوی څخه مالونه راوړو چې هغه د افغانستان مالونه دي. نو د دغه لارې د تجارت د وده ورکولو موږ د اوسنۍ دواړو حکومتو څخه د هیله لرو چې دوی ودې ته نورې اسانتیاوې پیدا کړي او دغه اسانتیاو سره به د افغانستان او پاکستان تجارت چې دی هغه در 15 میلیارډ ډالر پورې په ډیره نږدې وخت کې ورسیږي.
د پاکستان او افغانستان تر مابینز سیدی دغه تاسو ذکر وکړئ د ګوادر د لارې به مطلب تجارت ډیر زیات واده ومې دي. خو دلته داسې خبرې کیږي کوم د پاکستان او افغانستان کوم ترانزیت دی هغه ترانزیت په مخته بعض خندونه دلته جوړو چې هغه ترانزیت زیاتره برخه زده د وخت ایران خواته وشته ده. ای دغه په مخ کې څه خندونه سو هغه لري کړل سبل
تر اوسه لري سوي نه دي لیکن موږ دا تم لرو چې دا به لري سي ځکه چې په دوی اوس ټول په دې باندې پوسو چې په دې کې چې کوم د بونډیډ کیریئر دی یا د ټریکر دی یا د انشورنس ګارنټي دی یا د دې ویلویشن دی نو دا 15 قسمه پر دې باندې د پاکستان د خواڅه پر دې باندې خرڅونه لویدل دا د افغان تجارت ته نقصان دی. د دې په وجه باندې دا کار ایران ته وشتي وو لیکن اوس په قراره قراره باندې ودې ته سانتیا داد چې اوس دوی وایي چې موږ مالونه چې دي صرف سکین کوو در سکینر باسو او بیا نور نه ځنډو. او د خوشحالي خبره ښه خبره دا ده چې نن سبا مالونه په کراچي کې ځنډیږي نه پر مالو باندې ډیمریشنل ویږي نو په دې وجه باندې دا تجارت نور ودې خواته را زیات شوی دی.
که تاسو موږ ته وایسته د پاکستان افغانستان پر دغه چمن سره دی پوله باندې دی د پولی کاچاک ډیر په لوی کچه سره تر سره کیدی. خو اوس دغه وخت د پاکستانی چارواکي دا وایي چې دی دغه کاچاک سره ډیر په لوی کچه سره مخنیوي کړی دی او ټول قانوني تجارت دا وخت روان دی. اې د دې قانوني تجارت کچه زیاته دوه خبره د پاکستان ته د محصول پر لړ کې ډیر زیات ګټه ترلاسه شي.
محصول یقینا زیات شوی دی لیکن دا وقتی طور زیاتېدل دی. په دې کې زموږ تجاویز دا دي چې په کار دا ده چې د پاکستان او د افغانستان در مابین چې کوم د ټیکسو نظام دی په دې کې اسانتیاوي راوړل سي. دلته چې کوم د کاچاغ د پاره نه صرف دا یوه دروازه ده د شپږ کیلومتره بارډر دی د پاکستان او د افغانستان در مابین. که چیرې پر مالو باندې زیات ټیکس وي نو دا ممکنه نه ده چې دا به پر دې لار باندې راځي. د دې لپاره نورې لارې دي، دغه نورو لارو ته به قاچاق شروع وي او دغه قاچاق اوسنی حکومت دا کوشش کوي چې په دې قاچاق راوګرځي، د دې مخنیوي وکړي، پر لارې ورته تړلې دي. د هغه څه یو څه فایده سوې ده، لیکن اصل فایده به دا وي چې موږ حقایق مخته کښېږدو. د افغانستان مالونه چې پاکستان ته راځي بیرته د دې ځای څه صفایي کېږي، سب سوي نه دي، بیا د صفایي بعد بیرته اکسپورټ کېږي. په کار دا ده چې د دوی ویلویشن باندې نظرثانی وسي، د ټیکسونه هغه نظام جوړ سي چې خلک په خوشه باندې راځي په کسټم کې دا مالونه پاسي.
یعنی که چیرې د دواړو دولتونو تر مابینځ کوم تجارت کېږي او هغه په مخ کې نورې اسانتیاوې جوړې سي، نو بیا به دغه د سرحدي پولې قاچاق مخنیوی هم وکړل سي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټي وي، چمن بارډر.
دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده.
د پاکستان بلوچستان صوبې سر خرکوټه کې د پولیو رنز د مخنیوي لپاره د علماو مرسته په خستو باندې یو غونډه شوې ده او په دغه کې په علماو غږ شوې ده چې هغې دې د پولیو رنز په مخنیوي کې د صحت د چارواکو سره مرسته وکړي. په دغه یو ویډیوي راپور د ډیوه رادیو خبریال ایوب ترین را لیږلی دی، تاسې ته وړاندې کوو.
په بلوچستان کې د پولیو د ناروغۍ په ختمولو کې د مهم کردار د ادا کولو لپاره د مذهبي عالمانو او کارپوهانو یو غونډه په کوټ کې وسوه. په غونډه کې پریکړه وسوه چې مذهبي عالمان به پر هغه مور پلار باندې زیات کار کوي څوک چې خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه ورکوي. په دې اړه د کوټې د مرکزي جامع خطیب انور لک اکانی راته وویل.
دینی نقطه نظر سره هغه ناروا غني او ویدا جایز نه دي. یقینا کوم خلق چې انکاری دی اغوی کې دغه سه ذهن چې دی اغا موجود دی او داغه شاته یو پروپاګاندا شه دی جی چې دی کې مثلا پولیو قطری چې د دوی چې جوړیږي دی کې حرام اجزا چې دی اغا شامل دی. ظاهره دی یو مسلمان بیا چې اغا مذهبي طور منی نو اغا خو پخپلوم حرام نه خوري او نه خپل بچو ته حرام ورکول غواړي. دیم دا پروپاګاندا هم دا چې دی کې د مستقبل کې چې کله بیا د واده مرحله راشي نو بیا کوشنیان او بچیان چې دی هغه نه کیږي. نو هغه موږ اوس ولې خپل بچو ته داسې دیوانی ورکو چې بیا وروسته وخت کې د هغوی اولاد نه کیږي. لیکن دا دواړه بنیادونه چې دي، دا خبرې چې دي، دا بی بنیاده دي او بغیر د تحقیق نه دي. غټ غټ علما دي چې ټوله دنیا د هغوی باندې اعتماد کوي، هغې کتابچی موجود دی او د هغوی فتوی موجود دی چې موږ دا جایز ګڼو او دا یو بیماری ده او د هغې علاج ملکی سطح باندې او بین الاقوامي سطح باندې کیږي. نو په کار دادی چې هغه بچو ته قطرې ورکړي.
د کل عبدالله سره تړاو لرونکي مولانا حمیدالله تور ولګوي او وی ویل چې خپله د روغتیا یا صحت ځینې چارواکي هم نه غواړي چې د پولیو ناروغۍ د سیمې څخه ختم شي.
هره علما کرام خو خپل کوشش مطلب جاری ساتي چې څه وخت دوی لګېدل دي که پی سټی ایف ممبران دي او که آر ایس پیز دي. خو چونکې له بدبختۍ څخه مسله داسې روان ده، په چمن کې زموږ یو میټینګ وو، نو په هغه میټینګ کې زموږ یو ملګری آر ایس پیز بلاسو. نو ډاکټر صاحبان ته وویل چې مطلب زما په میزي یونینګ کې چې مطلب دی هلته د ریفیوزر کسان اوس ختم شول. نو ډاکټر صاحب ورته ول پر خوله لاس ونیسته، دا مو چې زموږ ریفیوزر لیسټونه ختم شول، ریفیوزر کزان ختم شول، زموږ د ټولو معاش دغه شی روان دی. یعنی کله دا خبره وکې دا ختم دی، مطلب لیکه ارقم چی یو خدا خبره ده چې د علماء سماسي ودل ته خو تور ګوت په علماء باندې ارزې مشول کیږي.
په بلوچستان کې د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي د مرکز مشر ډاکټر سیف رحمان وای چې د دغه مذهبي عالمانو له امله د 50% زیات انکاریان اوس وخپل ماشومان ته د پولیو د کترو و ورکول ته جوګه سوي دي.
جو ریفیوزلز مذهبي طور پہ یا کسی بھی طرح کی کوئی گمراہی میں ہے یا کچھ صحیح سمجھ نہیں سکتے چیزوں کو، تو اس میں علماء کرام ان کو اپنے طریقے سے سمجھاتے ہیں. اس لیے کہ مذہبی انفلوئنس بہت زیادہ ہے تو وہ اپنے طور پہ جب سمجھاتے ہیں تو زیادہ تر 50 فیصد سے زیادہ جو ہمارے ریفیوزلز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. نمبر دو یہ کہ مسجد میں جب جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے تو بھی یہ اعلانات کرتے ہیں اور افادیت بتاتے ہیں پولیو کی کمپین کا, نہ صرف پولیو کی ویکسینیشن کا بلکہ اس کے علاوہ جو نو پریونٹیبل ڈیزیزز ہیں اس کے جو ٹیکے ہیں اس کے بارے میں بھی بتائے جاتے ہیں.
بلوچستان کے ڈیرے کارپوان وائی پکار دی چا حکومت و مشمان تا دا پولیو دا کترو دا ورکول سا دا انکاری مور پلار دا تیارول لپارا نوری ہسی ہم وکڑی. ایوب ترین, وائس آف امریکا, ڈیوا ریڈیو, ٹی وی, کوٹ.
تاسو دا امریکا غک ڈیوا ریڈیو آورئی.
قدرمنو کتون کو اور دن کو وز بلاڈ شو د پاکستان و افغانستان د خوانہ یورپ پلوتا چھت چھ پ یونان کے د معاشی اقتصادی مشکلات د لاسا اغا ہیواد د یورپی قرضو لاندی او د نړیواله بینکونو د قرضو لاندی راگیر دی او د نورو قرضو ضرورت لري. په داسې حال کې چې قام او حکومت دواړه په دې کې د اختلافات سره مخ شوی دي. سوال هم په دې موضوع باندې ریفرندم کېدونکو دی چې څه کول پکار دي, د یورپی اتحاد نه نورې قرضې غسل پکار دي او په نړیواله کچه باندې یونان څنګه خپل خپل ودرېدي شي. هم د ډیوري ډیو همکار کلیم افضل رپورټ وړاندې کوي.
د یونان وزیر اعظم الکسس سیپراس د ټول کام نخواست کړي چې د اقتصادي بحران نه وتو لپاره د نړیوالو شرطونو انکار وکړي. یونانی وزیر اعظم وایي چې باوجود د دې حقیقت چې مونږه دا وخت سختو اقتصادي مسلو کې گیر یو, بیا هم مونږ ته د خپل ازادۍ روح ژوندۍ ساتل پکار دي. مونږه به دا فیصله کوو چې فنډونه به په څه ډول ویشو او په کومو خرچو به کابو راولو, او د خپلو پوځونو د قدرت او توان خیال به هم مونږ ساتو. په یونان کې زیاتره خلک د اقتصادي بحران نه وتو لپاره د مالی امداد په حق له سخت نظر او فکر لري. یونانی حکومت لخوا لچک خودل شوی, خو د اروپا اقتصادي مشران دغه ته تیار نه دي چې په دې اړه تر هغه خبرې وشي تر څو چې د اتوار ورځې د ریفرندم نتیجې نه وي راغلي. د یونان کړي لاسه سیاسي حکومت پر ضد هم د اولس قهر په زیاتېدو دی. دا یو یونانی وکیل وایي چې حکومت غواړي چې د هغې سیس په حق لمونږ رای ورکړو کوم چې دا وخت بیخي موجود نه دی. دا خو لیونتوب دی, مونږ نه پوهیږو چې څه وکړو. کچارې د یونان اولس هغه شرطونه رد کړل چې په کومو با دوی ته خپل اقتصاد بچ کولو لپاره پیسې ملاویږي, نو ډیر امکان دی چې یونان به د یوروزون نه بهر شي. نړیوالې مالیاتي ادارې وایي چې دوی هم د دا قسمه حالاتو لپاره تیاری نیولې دي. د نړیوال بینک ډایرکټر کریستین لګارډ وایي آی ایم ایف یوه مضبوطه او سخته اداره ده او خپل حساب کتاب برابر ساتي. ځینې اقتصادي پوهان وایي چې د یونان یوروزون نه د وتلو مطلب به په هغه سیمه کې اقتصادي پرمختیا راولي که چېرې حکومت خپل اولس ته ښه موقع وړاندې کړي.
د وایس اپ امریکا ډیبا ریډیو دی او تاسو په ټی وی ګورئ. د خبرونه قربان نظر رحمان منری هغه شپه په منصب دي او زمونږ د خبرونه پروډوسر دی هغه له آش شعیب زاده. ګران اوردونکو, د خبرې خبرونه کې یو شمېر نور مهم رپورټونه را سره لا پاتې دي. نړیوال حال بدر کوو چې مطبوعات سوی او دا به هم د تواجه په خیبر پښتونخوا کې نورې کومې مهمې خبرې دي چې هغه زموږ خبریالانو په رپورټونو کې راغونډې کړې دي. تاسو کولی شئ زموږ خبرې خبرونه په ایشیا سیټري فریکوینسي 0.00 میگا هرتز باندې روزانه د شپې د 10 بجو نه تر 12 بجو پورې او سهار د
بالکل سحر شپگو نه تر 9 بجو پوری وی. خود ٹی وی خبرونه چې کم ده نو هغه د ونی مونې
او دا په خصوصیت سره د خبرونه جوړه شوې ده.
بخنه غواړم شپګنی مونې
د شپګنی مونې تر ونی پورې د خبرونه جوړه شوې ده. بيبي شيرين لپاره بيبي شيرين په دې کې برخه اخلي او اکثره بيبي شيرين وایي چې د خبرونه نه دي خوند تک اخلي چې د لپکي برخه ورکول کیږي. تاسو دا سیم کولای شئ زموږ خبرونه په www.dwradio.com باندې ولولئ او هلته کې مهم رپورټونه چې دي هغه وګورئ. هم لکه دوست محمد خان کاکا د عثمان زو په حق له یو خصوصي آرټیکل هم زمونږ په ویب سټ نن موجود دی. تاسو کولی شئ چې موږ په ټوئیټر فالو کړئ یعنی خوښ مو کړئ, ټوئیټر زمونږ دی وی او ای ډی وا, او تاسو کولی شئ چې موږ په فیسبوک باندې فالو کړئ یعنی خوښ مو کړئ, او دا غي پته هم دی وی او ای ډی وا. راسره اوسه لږ کې بیا راځو چې د نور تفصيلات دل درکو. نن شپه په خیر پروګرام دی غزل محفل کوربې دی بختور شاه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
زمون اردن کو ڈیو ریڈیو تزل بے پخیر اغلی دا خبرون اللہ ہم دوام لڈی او وخشوے دے دا خبرونو د لنډیز خورازو لومړی سرټکو
او په سرټکو کې دالی چې په دې خبري خبرونه کې موږ سره مرکه ده د سېنېټر اپراسیاب خټک څوک چې راته وي ان اف سی ایوارډ پاکستان د صوبو ولی نیولې ده تر اوسه پورې, او دا به هم درته وایو ګران اردوونکو چې په پاکستان کې د افغانستان سره د ډیری ملي تعلقات یو دم د تاوتریخوالي سره ولی مخ شو. وروستیو کې د پاکستان او افغانستان د ځواکونو ترمنځ جګړه هم شوې ده, او پرون د پاکستان سفیر په افغانستان کې, نن د افغانستان سفیر په پاکستان کې د خبرو اترو لپاره رابلل شوی دی. په دې خبري خبرونه کې یو شمېر نور مهم رپورټونه لرو, خاول ځنی خبرونه تفصیل سره وړاندې کوو. او په سر کې بلل شو مونږه شمالي وزیرستان په لوتہ چې د پاکستان د ځواکونو مشر جنرال راحیل شریف نن سفر کړی دی, او هلته خپل ځواکونو ته د خطاب یا وینا په وخت ویل دي کبي بچ د شتګردو تماتي ورکی, او د 80% د علاقه چې صفا کړی شوی دا پزې وساتل شي. جنرال راحیل شریف دا خبره د پاکستان د ځواکونو د مطبوعاتو څنګ مشر جنرال اسیم سلیم باجو په خپل ټوئیټر ورکړی دی. په ټوئیټر کې ویل شوی دی چې د پاکستان ځواکونه د دې سیمې نه د شتګردي ختموي او د سیمې امن پر ځای کولو لپاره حوصله لوړې دي. جنرال راحیل شریف دا سفر په داسې مهال کړی دی چې د پاکستان د قبایلي سیمونه د کډوالو لړۍ هم نن شروع شوې ده, او 190 کورنۍ بیرته میرالي تحصیل ته ستنې شوې دي.
د پاکستان سپریم کورټ د ترهګرۍ په ختمولو کې د حکومت او د فوز هلې ځلې ناکافي بللې دي. د یوې ورونې په وخت د سپریم کورټ جج جواد اس خواجه ویل دي چې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې پاکستان کې د ترهګرۍ پر خلاف روانه جګړه کې د نېشنل اکشن پلان اولس سره دوکه ده, او په دغه کې داسې ګټې مخې ته نه دي راغلي. دغه هم ویلي دي چې د پاکستان وزیر اعظم لپاره چې د میاشتې پر سر باندې څومره پیسې یا بجټ ایښودل شوی دی, د دغه هم کم بجټ د ترهګرۍ پر خلاف د جګړې لپاره کېښودل شوی دی. او د دغه ترڅنګ د پاکستان پوز بیا دغه سی خبرونه ردی او وایي چې د پاکستان پوز په ملک کې ترهګرۍ پر خلاف جګړه کې غټه کامیابی مخې ته راوړي دي, او په زر بیا سب نمروان پوزي عملیاتو کې دي د ترهګرو ملا ماته کړې ده.
بلې ورته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مینې په تعلقاتو کې یو وار به تریخوال راغلی دی, او نن د پاکستان چارواکو د افغانستان ته احتجاج کړی دی. ویلي دي ورته چې د دوی په افغانستان کې سفارتکاران یې سلا نیول. دغه شانتي پروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د انګور اډې په پوله باندې پنختو کې دوه افغان ځواکونه جوړل شوي, یو پاکستاني پوځي وجل شوی وو. تیر ورځ د پاکستان د پوز د پاکستان سفارتکار په افغانستان کې د خبرو اترو لپاره راغوښتل شو, ورته احتجاج شو. نن دغه شان احتجاج په اسلام آباد کې د پاکستان لخوا نه افغانستان ته شوی دی.
د پاکستان او چین ترمنځ د تجارت په لوی لار د پاکستان د سینټ د یوې کمیټې خصوصي غونډه نن شوې ده, چې پکې په منصوبه کې غوښتنه شوې ده چې په منصوبه کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان وروسته پاتې علاقې هم شامل کړي شي. د کمیټې مشري کوونکی عثمان کاکړ ډیور اډیو ته ویلي دي چې حکومت نه مطالبه کړي وروسته پاتې علاقو کې زیات پندونه د مصرف کړي شي. وزیر اعظم نواز شریف د پارلمان غونډې ته ویلي چې په غربي لارې چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه تیریږي په دغه با لومړی کار شروع کړي.
او هلته د پاکستان په لاهور خار کې یو پولیس چارواکي وی دی چې یو امام نیولې دی او دغه امام باندې تور د چاغه 13 ورځ د یوې عیسائی خزه او د هغه د خاون خلاف خلک راپارولې و چې وی وجني مولا تور پورې کوو چې دغه خزه خاون د قران سپکاوي کړی دی. خنن خبري اداره رائټرز وای چې پولیس افسر سہیل ظفر چټا ویلې دی دغه مولا دغه تورونه غلط وو، دغه عیسائی خزه او خاون د قران په سپکاوي کې ککړ نه وو. پروسوی کې د پاکستان په لاهور خار او خوش علاقو کې د عیسائیانو خلاف د تعصب په بنیاد باندې پولیس چارواکي و چې رپورټونه درج کړی شوی دي او یو شمېر عیسائیان وژل شوی هم دي چې پروسوی کې پکې یو خزه او خاون د یو بټۍ کې ژوندۍ سزول شوی وو.
په یونان کې بعد اتوار په ورځ یعنی سبا له د یورپی یونین له طرفه د مالی امداد اخستو یا نه اخستو پر سر باندې ریفرندم کیږي، خو د باقاعده وټونو نه وړاندې اخسته شوې جایزې نه معلوم شوې ده چې د یونان ټول خلک په دې معامله باندې یو موټی دي.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
او اوس وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه د نور کل په سیر. نن هم مختار خلیل صاحب تاسو لپاره مطبوعات کتلی دي او ګورو چې د سیمې او د نړۍ په حق باندې تاسو ته څه وړاندې کوي.
په عراق او شام کې د اسلامي مملکت د جوړولو لپاره جنگ کې د اخته تونلاري ګوند ISIS یا د دولت اسلامي د جوړېدو یو کال پوره شو، خو لکه د نورو تنظیمونو په شان د پریډونو او د تقریرونو کولو په ځای دولت اسلامي په فرانس کې د یو تن د سر په قلم کولو، د تیونس په ساحل د 38 سیلانیانو په وجلو او د کویت په یو جماعت کې د خودکش حمله په کولو دنیا ته د خپل قیام د یو کال د پوره کېدو پیغام ورکو. د انټرنیټ په ویب پاڼه خوریدونکي مشهور امریکایي اخبار هوفینګټن پوسټ د ISIS د قیام د یو کال پوره کېدو په نسبت نن یو تفصیلي معلوماتي رپورت خور کړی دی. هوفینګټن پوسټ د خپل رپورت په شروع کې فارن پالیسی اخبار او مجله کې د نامتو تجزیه‌نگار سټیفن والټ د چاپ شوي مضمون ذکر کړی دی، په کوم کې چې والټ لیکلی دی چې کنو آبادیاتي امریکا، شکمار پیرنګیان او د شمالي آیرلینډ IRA او د سویلي افریقې ANC جنګیالي ګوندونه اخر په ډیر عزت او درناوي نړیوال ګوند کې راګړیږي او ځان له یو خزه پیدا کولی شي، نو نړیوال ګوند د ISIS یا دولت اسلامي سره هم د یو حقیقي مملکتي او د پاتې کیدونکي طاقت د حیثیت اختیارولو وروسته جن کولو ته ځانونه تیار ساتي. هوفینګټن پوسټ خپل رپورٹ کې لیکي چې تجزیه‌نگار والټ یو زیرک او پیشبینا انسان دی، خو د ISIS یا د دولت اسلامیه په معامله کې دی په غلطه دی، ځکه چې دولت اسلامیه د بیان کړی شوو مملکتونو او جنگي تنظیمونو نه بیخي جدا یو ګوند دی. رپورٹ زیاتوي چې د آزادۍ جدید تنظیمونه د بین الاقوامي نظام په باب له یو ډیر روایتي فکر او نظر لري. دوی د خپل دې فکر او نظر په عملي کولو د مملکت د ټولو ادارو د قبضه کولو او بیا دغه مملکت په یو لوی علاقه د خپل اختیار قائمولو ورستو نورو قانونو سره د متحده قانونو په لوی اسمبلی کې اوګه په اوګه کینی، بچګانا حرکتونه پریږدي او د ذمہوارو خلکو په شان د سړیتوب انداز خپل کی او د قامی او بین الاقوامي کشالو د اوارولو د پاره نورو سره په شریکه د خبرو اترو په میفلونو او غونډو کې میز تکینی، خو دولت اسلامیه د خبرو اترو د میز ډړې وړې کول غواړي. دولت اسلامیه په شام او عراق کې نیولو علاقو باندې خپل مملکتي حیثیت قائم کړی دی، خو دغلته د دوی کار روزګار د یو باقاعده مملکت د اختیارمند ټولي په شان د مملکت او د خلکو د مسلو او اوارولو په ځای د پیسو ټکورا غونډورو پورې محدود دی. خپل اختیار له د تقدس حیثیت ورکړی دی او ټولي اولسي معاملې یې په خپل اختیار کې ساتلي دي. هوفینګټن پوسټ خپل رپورټ کې د ISIS بنامي ایران د سرخط لاندې د دولت اسلامیه او د ایران یو بل په لرون کې سوچ هم تفصیلي بحث کړی دی او لیکي چې عالمی طاقتونو سره د ایران د اټمی لوزنامې نیټه اوس د جولای 9 تاریخ ته اوږده کړې شوې ده. په دې معامله کې د اسرائیل حکومت د ایران د اټمی پروګرام نوار خطا ده او اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاهو د اټمی پروګرام مالک ایران اسلامی مملکتی ایران جسامت لحاظ سره د یو لوی ISIS یا دولت اسلامیه په سیر یاد کړی دی. د ایران او دولت اسلامیه هم یو بل تنیتونه خندي. هوفنگټن پوسټ د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دی چې آی ایس آی ایس یا دولت اسلامیه د نورو ملکونو د علاقو نیولو په وجه نه بلکې د خپلې نظریې او د فلسفې د پاره ډیر خطرناک تنظیم دی. د دولت اسلامیه اعلان کړی اسلامي خلافت اگر که دا وخت د خړپوسو د یو ماشوم په شان دی خو د هر ځاینه ورلا د جنګیالو رمې راماتې دي. د خلافت په اډانه کې چې د کمې معاشرې خدوخال پیش کړی کیږي په دې کې د هرې سیمې خلک یو مساوي حیثیت لری د مختلف قومونو خلکو لپاره دروازې پرانستې پرتې دي او دا ټول خلک د جدید ټکنالوژي هم مکمله پوه لري.
پاکستان کې د اتلسم او یوشتم آئینی ترمیم نه وروسته ثبوت اختیارات ورکړل شوی چې هغه خپل وسایل په خپل استعمال کې او د هغې آمدن هم واقعي خو بیا هم په مرکز کې د ان اف سی ایوارډ لاندې د ثبو نه اخیستل شوی آمدن او د هغې تقسیم چې دی په ثبو کې اوسه پورې تور پورې کېږي چې مساوي نه کېږي او تر اوسه پورې اتم ان اف سی ایوارډ چې دی هغه نه ورکړل شوی په کوم کې چې د تمامو ثبو حقونه فکر کېږي چې تروړل کېږي. هم په دې موضوع باندې د پاکستان د قوم پرست سیاستدان او سینیټر افراسیاب خټک سره سوشي بیوړاندې ډیبر ریډیو همکار نوشروان کلندر خبرې تیرې کړې دي او دا مهمه مرکه تیار کړې ده. راځي چې په شریکې وورو.
افسانه چې دا په عین کې راغلي دي چې کوم پیسې چې ټیکسونه ټول پاکستان کې راجم شي او ریاست راجم کی د هغه د تقسیم د پاره بو یو ایوارډ یا یو فیصله یا فارمولا ویلانی دی ته قومي مالیاتی کمیشن ایوارډ وایي ان اف سی یعنی نېشنل فایننس کمیشن ورزکی دا هر څلور کال پس پکار دا چې ایرانیږي او په دې کې چې صوبو برخه او دی مرکزی حکومت برخه چې دی هغه پکې سرګندېږي فیصله کوي. مشرف وخت چې کوم ایوارډ شي او هغه ډیر بد وو ځکه چې هغه کې صوبو ته صرف 20% مالیات ورکړی کیدو چې کوم مدري دی ټول ریاست وا او مرکز ته 50% سلو کیدلو. بیا چې کله دا زرداری صاحب حکومت راغې او دا مخلوط حکومت راغې خبره ترې شوي نو په 2009 کې یو بل ایوارډ وشو چې دا ایوارډ وم ایوارډ وو. په دې کې بیا د مشرف دی فارمولې نه مختلف فارمولې اختیار کړې شو. په دې کې دا فیصله شو چې صوبو ته وو په سلو کې 50% برخزي او مرکز ته وو په سلو کې 43% برخزي. یعنی بيخي چې کم مشرف فارمولا وا هغه سرچپه شو یعنی ولټه شو. په دې لاره سره خدای یو پرمختګ وو مګر دا 2009 هم کې شو او دا څلور کال په بخا د پیزو کار د پاره دی. نو دا 2014 پورې جون پورې دا ایوارډ منځو شو. بیا دا شو چې 2014 کې اتلسم ترمیم شو دا یو کال پس د دې فارمولې د منځوري نه یو کال پس اتلسم ترمیم شو کوم کې سبوت د اختیارات ته کې شو او سبوت په کې ولس محکمې نورې ورکړې شوې یعنی مرکز نه ختمې کړې شي سبوت ورکړې شوې. نو دا فیصله شو چې تر څو پورې چې نوې ایوارډ راځي نه اتم ایوارډ راځي نو په دې ووم ایوارډ کې به مرکز د تعلیم او د صحت پیسې سبوت ورکړي او سبوت سبې به چې هغه رسمي مالې تر څو چې نوې ایوارډ جوړ شي نوې ایوارډ به جوړې په دې کال کې 2014 کې. مګر دا مرکزی حکومت او صوبایي حکومتونو په دې کې پاتې راغل نوې ایوارډ کې به دا फायदा وای چې صوبو بو خپل برخه دی 50% نه زیاتولې په سلو کې ځکه چې هغه ته تعلیم ورکړې شو صحت ورکړې شو کلچر ورکړې شو نورې محکمې ورکړې شو چې کومې صوبې چلایي نو د هغه خرچ هم زیات شو د صوبو نو ان څه صوبو پیسې به زیاتې دي.
د خبر پختونخوا موجوده حکومت وای چې یوازې زمونږ نه زمونږ مغختنې لري تر هغه غره سره سره د بجلی منافع په حواله سره او د ګیس یا چې کم تیل لی پاغه باندې چې کم دی نو ټیکسونه لګول شي د نه زمونږ مدني زیات شي. بل دا هم وای چې بلوچستان د آبادې په حواله سره نیو کې کې او سند چې کم دی هغه مو چې په ټیکسونو کې ری برخه زیات شي. د دې صوبو دا غوښتنې څومره په حق ګڼې، او آیا میاں نواز شریف مرکز کی حکومت ہمیشہ پاغ بانہ طور لگول کی چې پنجاب طرف تو زیادہ تر خزہ ہوئی نو عمدہ وجہ کاری چی دا فیصلہ نظر شوی کنه دا صوبو نا اہلی کاری
جرن دا پسا اسے دانی لمبی زنگ کے خطر کو کہ وہ نواب خلق بنے بزور اسو نے ساتل یہ وقت نوابی وا نو خل چاہ چاہے چی اس خری کا مترو کا آگا چکم شی بنے اس وحی نو اگر تی لانت پا دوارا تو کا خلاش چی ہم مرکزی حکومت زموار دی ہم صوبائی حکومتوں نو کمزور تیا کرے دا مرکزی حکومت خود سرگند دا لکھ جی تاسو اشارہ تو کرا نواز شریف سے حکومت چی دی هدف دې سترګي دې فوکس ټول پنجاب باندې کموټر ویګانې جوړیږي کلارې جوړیږي کا میټروګانې جوړیږي کبل شي جوړیږي نه غي فوکس پنجاب نه بهر نه وځي دا چې پارٹی بوځي ته پنجاب کې دا او د غټل پاکستان کې مرکزی حکومت په پنجاب کې غټل دی خدا دې چې زدا پښتنه کوم چې زمونږ صوبې حکومت چې کم ځانته یعنی نمائنده حکومت وای هغه څه غوښتت کړی مطلب دا چې دا خو لکه چې مخیا زکو اوس خو استعمال
خیبر پختونخوا صوبے تو بس قسم نقصان جوڑ سے لنڈ جواب نہ ترا کے
خیبر پختونخوا نقصان دی جی یو قسم تھا یو خدا دی بو سوالی لاس بھی نیول ہوئی مرکز میں پیسے ورکئی نوی فارمولی کی بدلی تو پیسے جاتے شو نقبل پیسے بھی ہوئے اس وقت پردی پیسوں تو بلاس نیول ہوئی جی میں خبردار چی کم دا تباہی چی شوی دا یا کم چی دا نقصان شوی دی یا چې دا آی ڈی پیز دی زمونږ بے کور شوی لکونه پښتانه دی هغه دی ژوند کې ګړې د پاره وسایل پیدا کړی وي هغه کې دی پاتره هغه دی زمونږ صوبه خو چې پښتونخوا دی پی ٹی آی د حکومت لاندې یو سیاسي یتیم خانه ده چې کچا ور باندې رحم وکړو او سه ورو غرزول او غرزولي بي بي کې نه خپل په هغه کې دا وستوان کګ نشته خلک په کورسو په اقتدار کې ډوب دي او د دې جوګنه دي چې خپل حق وغواړي او خپل حق وګټي.
سمه ده، ډیره مننه خټک صاحب.
ګور ما بعد
ډیره مننه.
تاسو وایس اف امریکا دی و رادیو اوري.
د پاکستان سپریم کورٹ کې د یو رونی په وخت باندې جسټس اس خواجه ویلي دي چې د پاکستان د نن د ترخګرۍ پر خلاف جګړه یا مبارزه چې د کم حکومت او پوز لخوا روانه ده نو دغه کافی نه ده، او ویلي دي چې دغه د قومي اکشن پلان په نوم باندې چې کم یو پالیسی تیار کړې شوې ده دغه هم د اولس سره دوکه ده. په دې باندې د ډیورې خبریال اورنگزیب خان نور تفصیل دست وړاندې کوي.
د پاکستان ستر محکمې یو درې کسیز بنچ د ترخګرۍ پر ضد قومي تګلاره یا نېشنل اکشن پلان یو لوی ګپ یا مزاق ګرځولې دی، او ویلې دي چې د دې مقصد خلکو ته دوکه ورکول دي. پاکستان کې غیر دولتي ادارو په حق له یوې مقدمې اورنې په وخت د ستر محکمې درې کسیز بنچ مشر جسټس جواد اس خواجه خپل ریمارکس کې ویلې دي چې دا ښکاري چې دا قومي اکشن پلان یوازې ولست دوکا ورکولو د پاره جوړ کړی شوی وو، او شپږو میاشتو تیرېدونه پس هم تر اوسه د دې ترمخه سکار نه دی شوی. جسټس جواد اس خواجه د ترخګرۍ مخنیوي د پاره جوړ شوی ادارې نکټا ته یوازې 1.6 میلیون روپۍ ورکولو باندې هم ناخوښي څرګنده کړې ده، او بنچ کې شامل یو بل قاضي مقبول باکر د اټارنی جنرل نه دا تپوس کړی دی چې نکټا ته ډېرې کمې روپۍ ورکول شوې دي. بل خو اټارنی جنرل د عدالت ته ووایي چې یوازې د وزیر اعظم دفتر څومره خرچه ده. رپورټونو تر مخه وزیر اعظم دفتر د میاشتې خرچه د ترخګرۍ مخنیوي ادارې ته ملاوېدونکي فنډ نه ډېره زیاته ده. قومی اکشن پلان پیښور آرمی پبلک سکول باندې تیر کال برید نه پس جوړ کړی شوی وو، او مقصد یې هیواد نه ترخګرۍ ختمول وو. هم دې تګلارې تر مخه ترخګرۍ پر ضد قومی ادارې نکټا فعال کولو خبره هم شوې وه. جسټس جواد اس خواجه نن دا هم ویلي دي چې حکومت کچرې په دې قومی تګلارې باندې عمل نشي کولی، نو اودی وي چې دا نیشنل اکشن پلان یوازې یو کاغذي کاروایی وه. په بنچ کې شامل یو قاضي عظمت سعید خپل ریمارکس کې ویلي دي چې ټولو صوبایي حکومتونو ترمنځ په دې یو خبره اتفاق دی، او خبره دا ده چې نه به کار کوو او نه د دې اهل یو. دوی دا هم ویلی دی چې د نیک ټاکار دا وو چې معلوم کړي ترخګر ډلو ته فنډ د کوم ځای نه ملاویږي او د دې لاره د اونیسي، خو داسې هیڅ هم نه دی شوی. د سترې محکمې دا درې کسیزه بنچ د خیبر پښتونخوا یا غیر دولتي ادارې باران ته ملاویدونکي 300 میلیونو روپو فنډینګ او په دې کې د افراد خواست اورنه کوي، او وړاندې دوی صوبایي حکومتونو او وفاقي حکومت نه دلته کارکوونکي غیر دولتي ادارو ریکارډ غوښتی وو. تیره ورځ هم د مقدمې اورنې په وخت د درې کسیزه بنچ اټارنی جنرل نه دا تپوس کړی وو چې آخر ولې ترخګرۍ پر ضد قومي تګلارې یا نیشنل اکشن پلان تر مخه یوازې په مدرسو نظر ساتل شوی دی او ترخګر تنظیمونو خلاف ولې کاروای نه کیږي؟ دا اورنه اوس د میاشت 2 نیټې پورې ځنډول شوې ده. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
تاسو وایس آف امریکا ډیو رادیو اورئ.
اردوونکو دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی خبرونه دي. تاسو بوزوس پاکستان په لوتا چرته چې نن افغان سفارتکارانو ته احتجاج شوی دی، او احتجاج په دې شوی دی چې پرون په افغانستان کې پاکستانی سفارتکاران چې نیول شوی دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په وروستیو کې د صدر اشرف غنی واک اغوستلو وروسته په تعلقاتو کې ډېره نرمي پیدا کړې شوې وه، او په وروستیو کې تاسو کتلی چې د دواړو هیوادونو لخوا ژمنې کېدي چې دواړه هیوادونه دهشتګردۍ د مخنیوي لپاره په یوه ولاړ دي. خو یو دم چې په افغانستان کې پارلمان باندې حمله وشو، د هغې وروسته پاکستان تورونه لګول سوا شو، او اوس د یو بل سره د اړیکو چې دي د هغې کچه چې ده ډېره خرابه شوې ده، داسې معلومېږي. هم د ډیو ریډیو خبریال رابیا پیر په اسلام آباد کې په دې موضوع تفصیل راکړي چې نن پاکستان افغانستان ته احتجاج کړی.
تیره ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین افغان بهرنیو چارو وزارت ته رابل سوی وو، او هغه ته د پکتیکا ایالت برمل ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې د پاکستانی ځواکونو په ګولۍ باندې احتجاج سوی وو، چې په جواب کې پاکستان هم تیره ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته رابللی دی. د بهرنیو چارو د وزارت لاړه جاری سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د افغانستان د سفیر څخه په کندهار کې پاکستان کونسل خانه یو چارواکی د افغان چارواکو له اړخه پابندی ساتلو سخت احتجاج سوی دی. د بیان تر مخه د افغان سفیر څخه د افغان پولي محافظین له اړخه د پاکستان اړخته پر انګور اډا گیټ کېدونکو پر ډزو هم اندیښنې څرګندې سوي دي. بیان وایي چې پر افغان سفیر زور راوړل سوي دي چې په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو اړیکې مخ په وړاندې روان دي، دغه شان پیښې په کار دي چې مخې ته رانسیم. د بیان تر مخه افغان سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته د پاکستان دغه اندیښنې په کابل کې اعلی چارواکو ته د رسولو باور ورکړی دي. د کندهار د کونسل خانې پاکستانی سفارتکار تیره شپه بیرته پریښودل سوی وو. څرګنده دي چې دوه ورځې وړاندې د پاکستان او افغانستان د ځواکونو ترمنځ د وزیرستان انګور اډا سیمه کې د پاکستان لاړخه د ګیر جوړولو پر معامله سختې نښتې سوي وې. په دغه پیښه کې یو افغان فوجي وژل سوی او دوه پاکستانی ځواکونه ټپیان سوي وو. د افغانستان د سیاسي چارو لپاره مرستیال خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی په یو بیان کې د پاکستان دغه ګام د نړیوال قانون د اصولونو په ضد بلل دي، او د پاکستان څخه یې غوښتنه کړې ده چې خپل ځواکونه داسې ګامونه په فوري توګه ودروي. بل اړخته د افغانستان د کورونو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی وای چې دواړه هیوادونه پر پولو 300 کیلومتره پورې د یو بل د اجازت بغیر سودانی نسی جوړوي. افغان چارواکي دا هم وای چې دغه ودانۍ د افغانستان په ځمکه جوړ کړل سوې ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله تیره ورځ د افغانستان دغه تورونه رد کړي وو، او ویلي وو چې دا ګیټ د پاکستان پر ځمکه جوړ کړل سوې دي. څرګنده دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د صدر اشرف غنی د راتګ سره د ښه اړیکو هیلې برسېره سوې وې. خو د تیرې سمودې راهیسې په افغانستان کې د طالبانو د سپرلي بریدونو د پیل کېدو او پر افغان پارلمان د برید وروسته دغه اړیکې د تاوتریخوالي ښکار سوي دي. ولې چې د افغانستان وینا ده چې د پاکستان د استخباراتي ادارې څخه خلک په دغه بریدونو کې د افغان طالبانو ملاتړ کوي. پاکستان که څه هم د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د روغې جوړې د عمل تمرستي ژمنې کوي، او دا هم وایي چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی، خو د افغانستان وینا ده چې پاکستان په دغه معامله کې سنجیده نه ښکاري. چې په اړه څېړنکار اډمیرل جاوید اقبال ہم وائی
میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی طرف ہماری توجہ جب تک داخلی یکجہتی نہیں ہوتی ہے اس وقت تک کوئی کامیابی کسی طرف بھی نہیں ملے گی. انفارچونیٹلی ہمارے جو سیاستدان ہیں اور جو کنسرنڈ ادارے ہیں وہ اس میں اتنی جو ہے وہ سنجیدگی نہیں دکھا رہے ہیں.
زه فکر کوم چې د افغانستان په معاملې کې تر څو چې ټوله یو موټی سوي نه تر هغه کامیابی یو اړخ هم نشي ترلاسه کولای او د بده مرخص مش سیاستدانان او تړلې ادارې په دغه معاملې کې دومره سنجیده نشکاري. هم په دې اړه په تیرو ورځو کې د صدر اشرف غنی له اړخه لیکل سوي یو لیک کې هم ویل سوي وو چې د پاکستان له اړخه د طالبان سره کېدونکې خبرو کې د مرستې ژمنې او پر قانونو څه قسمه عمل نه کیږي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان او د چین ترمنځ په لوی اقتصادي لار د سینټ د قائمه کمیټې یو غونډه شوې ده. په دغه نور تفصیل تاسو د ډیورډ خبريال پیرول شاوړند کی.
د سینټ یو خصوصي قائمه کمیټې مرکزی حکومت باندې د خیبر پختونخوا او بلوچستان رستوپات علاقې د پاک چین اقتصادي لارې منسوبې برخه جوړولو غږ کړی دی. د ملک لری پرتو او رستوپات علاقو د صورتحال په حق له د سینټ د قائمه کمیټې غونډه د پختونخوا ملي عوامي پارټۍ سره تعلق لرونکي سینیټر عثمان کاکړ د سوري لاندې وشوه. غونډې تره ترقی او منصوبه بندۍ د وزارت چارواکو د پاتې سیمو د پرمختګ لپاره د حکومتي اقداماتو په وفاقي مالیاتي بجټ کال 2015 لسم ترقیاتی پروگرام کے دغ علاقوں لپاره ایښودل شوی پیسو او په خصوصی توګه د پاک چین اقتصادی منصوبے د رستوپات علاقوں د ترقی سره تړاو په حواله بریفنگ ورکړی دی. ډیوا ریډیو سره خبرو کې د قائمه کمیټې مشر سینیټر عثمان کاکړ ویل چې د حکومتي چارواکو د بریفنگ نه پډاګه شو چې حکومت د رستوپات علاقوں ترقی ته بالکل پام نه ورکوي او د په خبرو حکومت صرف د ملک لوی ښارونو لکه کراچۍ، لاهور، اسلام آباد او د فیصل آباد په پرمختیا کې غرضی دي. کم ښارونه چې مخکنه په هر څه پوره دي. عثمان کاکړ اویل چې د دوی کمیټې حکومت ته د رستوپات علاقو د محرومیانو د خاتمې لپاره یو شمیر تجاویز ورکړي دي. د کم تر مخه چې قومي مالیاتي شورا کې د مرکز او صوبو ترمنځ د وسایلو تقسیم د آبادۍ په ځای د پسماندګۍ په بنیاد کولو په شمول ځینې نور دغه تجاویز شامل دي. ترقی او منصوبه بندی د وزارت لخوا کمیټې ته ویل شول چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان 25 ضلع ټولې قبایلی ایجنسیانې د پنجاب سلور او د سند ایالت 8 ضلع د ملک تر ټولو زیاتې رستوپاتې علاقې دي. د پاک چین اقتصادي لارې منصوبې د رستوپاتې سیمو د ترقی سره تړاو په سر عثمان کاکړ یو وار بیا دا تور ولګولو چې خیبر پختونخوا او بلوچستان ته به د دغې پروژې هیڅ ګټه نه رسي، ځکه چې د ده په خبره مرکزي حکومت د دغې منصوبې په مشرقي روټ یا لاره باندې کار ترسره کولو کې غرضی دي. کم چې د واکمنه ګوند د سیاسي طاقت مرکز پنجاب ایالت نه تیریږي. د چین د کاشغر علاقې نه د پاکستان گوادر پورې جوړېدونکې اقتصادي لاره منصوبه کې د وړو صوبو او خپلو په سر دغې صوبو سخت احتجاج کړی او د دې وروسته وزیر اعظم نواز شریف د ملک سیاسي قیادت ته باور ورکړی دی چې حکومت به د دغې پروژې د لاندې د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه تیریدونکي سړکونه په ړومبۍ ترجیح کې جوړوي. خو حکومتي اتحاد کې شامل پختونخوا ملي عوامي پارټي او حکومت مخالف عوامي نشتلګون تور لګوي چې حکومت خپل لوس پوره کولو نه په شا شوی دی. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد۔
گران قدر من اردو کو دڑی وراڈیو دٹی ودا یو ستا خبری خبرونا پتی دے کہ پائے تر سی کی ددی پوڑن دے کول کی تکنیکی اڑا پن زمون سر مرستا کول پروڈیوسر شعیب زادہ انجینئران کی وو جان او بل وو اینڈرڈ ویلیمز دا ری من نہ کو دا دڑی وراڈیو دا خبرون دے معمول دوام لري ہم دے خبری خبرون پ پائے تر سی دو بتاسی یو واری بیا تازہ خبرون اور یو دغه پاسته بعد غزل محفل پروگرام ریمان بنری سی
جی غزل محفل کے باب بختور شاہ قربوی او غزل محفل کی تاسو مرخ غستې شي او مونږ به درته هم د خوشحال خان خټک دا شیر وایو د غزل محفل د خوشحال اولو لپاره د تیارې لپاره چی پبل زئی می پرزو نه دی یار غما، پبل زئی می پرزو نه دی یار غما، ته زما د زړه د مات کو دی ریحانیه، خپل خیال ساتي، الله مسبارو،
الله فهمه.